دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کتلی دي. نن په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ لمانځل کیږي او اکثریت حکومتي ادارې تړل شوې دي. د ترکیې مقاماتو د ترکیې نه د داعش د نیول شوو وسلوالو استل پیل کړل.
د خبرونو نروسته په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د نورستان خلکوایي حکومت د په نورستان کې د دینی مدرسو انکشاف ته پام وکړي.
دار لومونو تعمیر نشته، نو دې بخښي توجه باید وشي چې هغه بیا د پاکستان ته تک نه پات کیږي.
د تیرې یوې هفتې رئیس په هلمند کې د برېښنا د تعرفې د بیې د لوړوالي له کبله ځایي خلکو اعتراضونه پیل کړي دي او د هلمند د برېښنا د شرکت دروازه یې تړلې ده.
هغه مورم بالا پرېږده، من زیره و، من پازابه و.
د امریکا د اساسو د مجلس د استخباراتو جرګې سر دیونه نه په علني غونډه کې د جمهور رئیس د عزل کولو تحقیقات پر مخ بي. د دې نورو راپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او شخلا رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایم.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ایس ای رئیس جنرال فیض محمد حمید نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل په دې حق له داسې وویل.
ملي امنیت سلاکار نن د پاکستان د استخباراتو مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د روابطو د عادي کېدو، د رامنځته شویو ستونزو د حل لپاره د یوې تخنیکي کمیټې د رامنځته کېدو او په پېښور کې د افغان مارکیټ پر سر د رامنځته شوې شخړې د حل پر سر بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د پاکستان د هیات په داسې حال کې کابل ته تللی چې د ایسای ادارې په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړی و او د افغانستان حکومت په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
په خوست کې 15 پولیس د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د خوست امنیتي چارواکو ویلي دي چې د تریزایی او لیشیرو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید او د بم په چاودنه کې 15 پولیس یو سرانوال وژل شوي او درې کس زخمي شوي دي. د خوست د امنیت قومندان سید احمد د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پیښه بیګا په 11 بجو شوې ده. تر اوسه طالبانو په دې حق له سره دی ویلي.
په افغانستان کې د جمهوریت رئیس د انتخاباتو یو بل کاندید ګلبدین حکمتیار هم د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې 44% کې رای هم جالي دي. ښاغلی حکمتیار نن خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک پرته 1.2 میلیونه رای صندوقونو ته اچول شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوړ رتبه جنرال مارک میلی ویلي دي چې امریکایي قواوې به 100 کال نور هم په افغانستان کې پاتې وي. جنرال مارک میلی د یکشنبې په ورځ د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې د امریکا نه د باندې د امریکایي عسکرو په موجودیت او د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې د هغوی په رول خبرې کړې دي. جنرال میلی زیاته کړه، موږ د دې لپاره افغانستان ته لاړو چې بیا د دهشتګرو ځاله نشي چې په امریکا برید وکړي. جنرال میلی ونویل امریکایي قواوې به څو نور کلونه په افغانستان کې پاتې وي، خو د طالبانو سره د سولې په خبرو کې په تدریجي ډول د افغانستان نه د امریکا د عسکرو د ایستلو خبره هم شوې وه.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال کې په طبیعي غازو د برېښنا د تولید فابریکه فعاله شوه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دغه دستګاه چې په طبیعي غازو چلیږي او د 40 میگاواټ برېښنا تولیدولو ظرفیت لري پرون په امتحاني ډول چالانه شوه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د برتانیې د پاوز یو پخوانی صاحب منصب چې په سوریه کې د سپینو خولیو په نامه خیریه ټولنه جوړه کړې وه، نن سهار وختي مړی د ترکیې د استانبول په ښار کې پیدا شو. د اناتولی خبری آژانس پر راپورټ کې ویل شوی دی چې د جیمز لی میزوري مړی نن سهار یو شمیر خلکو چې د سهار د مانځه لپاره جمعه ته روانو د هغه د کور سره نږدې پیدا کړی دی. پولیسو ویلی دی هیڅوک د هغه کور ته نه دی ننوتی او نه هم څوک ترې بهر راوتی او ګمان کیږي چې هغه به په خپل مرګ مړ شوی وي. پولیسو د پیښې په حق لا تحقیقات پیل کړي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې شدید واوره شوې ده او په ډېرو ساحو کې سړکونه بند شوي دي، تګ راتګ بند دی او حتی برق قطع شوی. د کشمیر په مرکزي ښار سرینګر کې د یکشنبه پر ورځ خلکو ویل د درې ورځو راهیسې برق نه لري او د بدیل لارې چې تیلي برق دی تیلې په ختمېدو دي.
د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو جرګه سر له دې ونې نه په علني غونډه کې د جمهور رئیس د عزل کولو تحقیقات مخې ته بیایي. دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي د روان بهیر په حق له ژور اختلافات لري. د خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
په روانه اونۍ کې د ولسمشر د عزل کولو تحقیقات لا بندو دروازو ته وځي او په علني مجالسو کې تعقیبیږي. لومړنۍ استماعي غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړیږي. لسو نیو را په دې خوا جمهوری غوښتونکي دیموکراتان په مخفي فعالیتونو تورنوي. جمهوری غوښتونکي او حتی هغه کسان چې ګمان کوي د ولسمشر کړنه مناسبه نه و هم له ټرمپ نه دفاع کوي، خو دیموکراتان له دې سره موافق نه دي. د ولسمشر د عزل د تحقیقاتو اصلي عامل د جولای په 15مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ هغه تلیفوني مکالمه وه چې په ترڅ کې ولسمشر د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو د دیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه د زیان رسوونکو تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. تاج منیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
او دا هم پاتې خبرونه. نن په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ لمانځل کیږي او د حکومت ډېرې ادارې رخصتي. په دې خاطر نن په نیویارک کې تقریبا 25,000 خلک راغونډیږي او د پخوانیو پوځیانو د ورځې په ویاړ په رسمي گزارش کې ګډون کوي.
امریکایي عسکر د یکشنبه په ورځ د سوریې په ختیځ کې د غزمې په حال کې لیدل شوی دی. د عراق کوردی تلویزیون ویډیوګانې خبرې کړي دي چې خي امریکایي پرسونل او د مرمۍ ضد نظامی موټرونه روانو. دا د امریکا نوی پوځي قطعه ده چې د سوریې ختیځ ته لیږلې ده. د اکتوبر په 9مه چې کله ترکیه د سوریې په شمال ختیځ سیمو حمله وکړه، امریکا خپل ځینې قواوې له سیمې نه وایستلې.
ترکیه مقامات نن د ترکیې نه د داعش نیول شوو وسله والو ایستل پیل کړل. د ترکیه یو چارواکي ویلي دي چې نن د امریکا یو اوسیدونکی چې په سوریا کې د داعش لپاره په جګړه کې برخه اخیستې وه شړلی دی. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې یو جرمنی او یو بل هالنډی به هم نن وشړل شي. وزارت همدارنګه ویلي دي چې د جرمني نور وو اوسیدونکي به د همدې میاشتې په 14مې وشړل شي. امریکا او ډنمارک تر اوسه د ترکیه د اقدام په حق له تبصره نه ده کړې، خو جرمني ویلي دي د خپل اتباعو د بیرته ستنېدو نه انکار نه کوي. او وروستۍ خبر دا چې په چین کې نن د مجردانو ورځ ولمانځل شوه. د علی بابا او جی ډاټ کام شرکتونه چې د انټرنیټ د لارې شیان خرڅوي وایي نن د دوشنبه په ورځ چې د مجردانو ورځ ولمانځل کېده، خلکو د 6 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت شیان اخیستي دي. د هغه ورځ را په دې خوا چې د انټرنیټ د لارې د شیانو خرڅول او اخیستل پیل شوي دي، تر اوسه په دومره زیات اندازه شیان نه دي خرڅ شوي. د پوهنتون یو شمیر محصلینو د مجردانو د ورځ لمانځل د 1990 په لسیزه کې د ماینانو د ورځې په مقابل کې پیل کړله. دا ورځ هغوی لمانځي چې د ژوند ملګری یا ملګری نه لري. دا ورځ هر کال د نومبر د میاشتې په 11مه لمانځل کیږي او دلیل هم دا دی چې د 11 سره بل عدد نه لیکل کیږي او ظاهري معنی ځانته ځانته دی. ځینو غټو شرکتونو په دې ورځ د شیانو بیې ټیټې کړې وي چې خلک ډیر شیان واخلي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د وسلوالو قواوو لوی درستیز د یکشنبه په ورځ د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په افغانستان کې د میشتو امریکایي عسکرو په موجودیت او د دهشتګرۍ په ضد د هغوی په رول خبرې کړې دي. دا رپورټ لږ وروسته راځي. مخکې تاسې خبرو کې واورېدل چې نن په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ لمانځل کیږي او د حکومت ډېرې ادارې رخصت دي. سږ کال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په په نیویارک کې د نیویارک په ښار کې د هیواد د سوکالۍ او ثبات په لاره کې د پخوانیو پوځیانو د خدمتونو او سرښندنو قدردانۍ کړې ده. په دې خاطر نن په نیویارک کې ځانګړي مراسم دي چې تفصیل به د خپل همکار سید سلیمان آشنا نه راوخلم. آشنا ورو رسړې مشي که دومره مې ربانی وکي اوریدونکو ته دا وی چې دا ورځ خو هر کال په دې تاریخ منځل کیږي چې سکه کال د خصوصیات یا خاص خصوصیات دې ورځې سو
یو ځانګړتیا دا و چې جمهور رئیس ترامپ پروس کال نه را پدې خو یعنی د 2013 کال چې تیر شو د یوازنې جمهور رئیس چې د خوانیو پوزیانو د پاره ځانګړې اداره چې دلته ورته ډیپارټمنټ وایي کله کله د وزارت په سطحې 50 کال کېږي دا جوړه شوې او د اول ځل د پاره ورته څه کم 9 میلیارډ ډالر ځانګړې کړل. نن په وینا کې شل د کې وینا ول اسنیمه بجې د واشنگټن په وخت باندې شروع شوله او اولینی خبر یم دا وی چې نوی وازده چې امریکایان باید دغه پوزیانو چې پخوانی دي او کوسنی دي او برحاله کار کوي د دوی دغه ستاینه او د دوی د خدمتونو قدر یو مقدسه وظیفه وګڼي بلکې د دوی لپاره د ټولو ژوان امکاناتو لپاره کارو کې چې تر ټولو مهمه په کې صحیح کومکونه دي چې دوی کورنۍ او فامیلونو بقایا او خپل پخوانی پوزیان چې ژوند دي دوی ته ورسول شي یا متقاعدین چي او ترڅنګ دوی لپاره وړیا کومک کونه باید دومره ډیر شي چې د ژوند تر پایه پورې چې دوی په پاوس کې خدمت کړي دوی دغه خدماتونه باید لاسرسي ورته ولري. نو یو خاص ځانګړتیا دا و زکه په دغه شل د کې وینا کې غیر د چې مننه کول د دغه پوزیانو نه یو مهمه یادونه دا وکړه چې د امریکا چې یو بیساری روزل شوی او په ټکنالوژي باندې ډیره سمباله اردو د پټول جهان کې د ویل چې په سمندري قواو کې په هوایی قواو کې په ځنګړو ځواکونو کې او د امریکا په پلو قواو کې چې څوک هم خدمتونه کوي د دوی ساره ځکه نشته دی دوی د خپل سر په بدل کې د خدمات کوي چې په لږ تعداد سره ډیر غټ لاسراوړنې لري او تر ټولو غټ لاسراوړنې په دغه ورستیو کې په عراق او د سوریه په سرحد کې د داعش د ډلې د رهبر د وژنې یادونه کوي چې محدود افراد منګولېګل دا د دوی زړورتیا او خاص روزنه و چې دوی وکړه شو د جهان دومره یو لوی ترورست وي د منځ ویړو په دې اشاره افغانستان ته وکړه له عراق ته وکړه سوریه ته چارځي کې امریکایي پوزیان آلته دي نو د دوی باید قدردانۍ وکړي او په دې پوه شي چې دا د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب لپاره دغه جنگونه کوي.
نور د څه خبرې چې په نور غونډه کې شي وي د څه مهمه خبرې په دې ارتباط چې مثلا د دې پوزیانو کورنۍ یو یا چا د څه مهمه خبره کړې وي د تیرو کلونو په نسبت سړي توجه وړي
او یو د پام وړ دا چې دا تر اوسه پورې په امریکا کې د پخوانیو پوزیانو ورځ ملي نه نل مانځل کیږي تر اوسه نه کیږي خو جمهور رئیس ترامپ نن ډیر قاطی دا ویلې چې په ټولو مکاتبو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو ایالتي ساتو کې او په ټولو فدرال ادارو کې او په ټولو حتی په ناحیوي ساتو باندې چې دوی ورته کمیونټیز وایي چې تاسو راټولېږئ تاسو باید چې د دې ورځ د پاره خپل وخت ځانګړی کړئ فامیلونه راټول کړئ او خپل اولادونو او هغه خلک چې د دې او د جګړو د دوی قربانی ډیر نه دی خبر تاسو غونډیو کوي دوی دوی قدردانۍ کوي او دوی خبر کوي په دې باره کې
خپل تاریخ پوي
حماسي سندري ووي حماسي پروګرامونه جوړ کوي دوی د پاره عکسونه چاپ کوي دوی خاص ار رقم باندې چې امکانات لري یعنی قدردانۍ وکي نو د خپل د خواوی چې مازکه فدرال حکومت ته دا ځل امر کړی دی چې په ټولو برخو کې چې دوی دغه جنگي او اوله جبهه کې دی یا په اوله کرخه کې د جنگ د امریکا د خوندیتوب لپاره جګړې کوي دوی د لپاره ټول امکانات مساعد شي.
ډیر زیاته مننه.
مننه
کوربدان آشناسه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د وسلوالو قواو لوی د ریسیز د اکشن بی پورز د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په افغانستان کې د مشت امریکایي عسکرو په موجودیت خبرې کړې د دهشتګرۍ په ضد د غوی په رول خبرې کړې دي. جنرال مارک ملي ویلي دي امریکایي قواوې به څو نور کلونه په افغانستان کې پاتې شي. په دې حق له آشنا تلویزیون راپورټ برېښنا عمر خیل الولي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ملي د یک شنبه په ورځ د ای بی سی نیوز تلویزیون په خبرونه کې له متحده ایالاتو څخه د باندې د امریکایي عسکرو په موجودیت او د ترهګرۍ په ضد د هغوی په رول خبرې وکړې. جنرال ملي وړاندوینه وکړه چې امریکایي ځواکونه چې 13 کاله کېږي په افغانستان کې دېره دي 2 کاله نور به هم هلته پاتې شي.
موږ افغانستان ته د دې لپاره ولاړو چې هغه هیواد بیا د ترهګرو ځاله نشي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. دا ماموریت لا بشپړ شوی نه دی او دغه ماموریت د بری لپاره افغان حکومت او د افغانستان ځواکونه باید د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي او پرې نږدې چې ترهګر یې له هیواد څخه پر نورو هیوادونو او په خاص ډول پر متحده ایالاتونو برید وکړي.
جنرال ملي مشخصا ونه ویل چې په افغانستان کې به ځواکونه څو کاله نور وي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په حالاتو او شرایطو او له طالبانو سره د سولې په خبرو پورې تړلې دي. د افغانستان حکومت د جنرال ملي د خبرو په غبرګون کې ویلي چې دا هیواد د بهرنیو ځواکونو همکاریو ته اړتیا لري.
فقط در بخش هوایی نیروهای حمایت قاطع یا نیروهای ایالات متحده امریکا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در اجرای عملیات ها همکاری میکنن و در بخش آموزش و مشوردی بیشتر نیروهای ایالات متحده امریکا یا نیروهای ماموریت حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا مصروف ادامه ماموریتشان در افغانستان هستند.
تر دې مخکې ولسمشر ترامپ ویلي وو چې امریکایي ځواکونه به له بهرنیو هیوادونو څخه وباسي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره هم کړې وه او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په تدریجي ډول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره هم شوې وه.
ترهګري یوه نړیواله پدیده او د نړۍ د ټولو انسانانو ګډ دښمن ده. موږ په دې لاره کې د ګډې او همغږې مبارزې پلوي کوو، خو دې ته هم تیار یو چې که نور مرستې له موږ سره نه وي او یا هم نور ځواکونه په افغانستان کې وجود ونه لري، موږ په یوازې سر د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره دا مبارزه پر مخ یوسو.
امریکا له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې ځواکونه لري چې د ترهګرۍ په ضد د افغان حکومت سره مرسته کوي. په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې او په دغې مودې کې شاوخوا 2400 امریکایي ځواکونه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د ډلې هسته ماته شوې ده او د سمو دی رئیس په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات پیل شوي دي. بل پلو د ملي دفاع وزارت د افغانستان هوایی قواو سره د امریکا د میلیاردو ډالرو د مرستې یادونه کړې او موثره یې بللې ده. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
داعش هغه ډله چې افغان امنیتي ځواکونه وایي اوس یې هسته ماته شوې ده. د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل د داعش ډله په افغانستان کې نوره ماته شوې، خو افغان امنیتي ادارې لا هم وایي چې دا ډله له 3000 زیات جنګیالي لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 3 ولایتونو کې اوس د داعش د ډلې په خلاف عملیاتونه روان دي.
د داعش د قوت هسته په افغانستان کې له منځه تللې، په کوم ولایت کې چې لا هم هلته ځینې غړي پاتې دي لکه په ننګرهار کې، لکه په کونړ کې، لکه په جوزجان کې، دقیقا تاسو ویلی چې لکه فاریاب کې هلته زموږ عملیات پیل شوي دي، دغه ترسي یو وحشي ګرو د ځپلو په موخه.
په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت هم د خپلو ژمنیو عملیاتونو یادونه کوي او وایي چې د ترهګرو ډلې به تر هدفي حملو لاندې ونیسي. دفاع وزارت د سیګار د راپور په اړه چې ویلي دي امریکا له 2010 کال نه تر 2019 کال پورې له افغان هوایي ځواک سره 1.9 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، وایي چې د امریکا دا مرستې موثرې وي. سیګار دا هم ویلي چې امریکا په 2019 کال کې افغان هوایي ځواک ته 295 میلیونه ډالر جلا کړي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دا مرستې مهمې دي.
کمک های ایالات متحده امریکا، کمک های مالی
افغان هوایی ځواک سره د امریکا مالی مرستې مهمی او حیاتی دي. دا مرستې موثرې وي. دفاع وزارت د امریکا له مرستو منندوی دي او دا چې دا مرستې به دوام کوي هرکلی کوي.
خو نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې افغانستان لا تر اوسه پورې هم مناسب هوایی ځواک نه لري.
دې ته څه هوایی ځواک نه وایي، دا اسه د خلکو دوکه کول دي. پیسې چې ورکړي هغه ټول په جیبونو کې لوېدلي یا دوی ولي. اوس که دی وایي چې زه خپل دغه کموم مصارف په هوایي قوتونو باندې کموم، اصلا هېڅ تاثیر نه کوي. موږ هوایي ځواک نه لرو، که دی کم کړه شي دی که زیات کړه. هغه وخت چې دوی موږ ته F-16 راکړې وای، هغه وخت چې موږ ته دوی F-15 راکړې وای، هغه وخت چې دوی ته لوري شکاري او شکاري بمبار تیاری راکړي، بیا نه دا خبره وه چې موږ هوایي ځواک درلود. اوس خو نه لرو.
افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د داعش د ډلې د ځپلو وایي چې د ډلې په ځینو ولایتونو په تیره بیا په کابل ښار کې یو لړ خونړي بریدونه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د اساسو د مجلس د استخباراتو جرګه سر له دې هفتې نه په علني غونډه کې د جمهور رئیس ترامپ د ازل کولو تحقیقات مخې ته بیایي. دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي د روان بهیر په حق لا ژور اختلافات لري. احمد شکیب دوست د دې خبر تفصیل لولي.
په دې اونۍ کې د ولسمشر د ازل کولو تحقیقات له بندو دروازو څخه وځي او په علني مجالسو کې تعقیبیږي. لومړنۍ استعمای غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي.
I don't care public, they should be public.
دغه یی دی علنی کېدو پروا نه کوم. په کار د علنی وی هیڅ کله داسې ولسمشر نه و چې دومره شفافیت او رونوالی ولري. دا په لوړه کچا یو د سیسدا او زموږ د هیواد لپاره ډیره بده ده.
لڅونه را پدې خو جمهوریت وختون کې دیموکراتان په مخفي فعالیتونو تورنوي.
We're sick and tired of all this.
موږ له دې ټولو ډیر ستړي شوې یو. اوس موږ پر یو بل چیغې وهو او غږ پورته کوو. کدا بهیر عام او شفاف وای نو د امریکا عام ولسمه په هیدو چې څه تیریږي.
جمهوریت وختون کې او حتی هغه کسان چې ګمان کوي د ولسمشر کړنه مناسبه نه و هم له ټرمپ نه دفاع کوي.
دا د یو ولسمشر لپاره مناسبه نه ده چې له یو بهرني رهبر څخه وغوړي چې د یو سیاسي سیال په برخه کې تحقیقات وکړي. ګمان کوم چې دا نامناسب وو. ګمان نه کوم چې دا د عزل یا وظیفینه د ګوخه کولو وړ وي.
خو دیموکراتان له دې سره موافق نه دي.
The president broke the law.
ولسمشر قانون مات کړای. هغه د اوکرين له ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړي او بیا یې لاغه نه پر خپل سیال د تحقیقات او مطالبه وکړه. دا د رشوت اخیستنې یو قوي قضیه ده.
د ولسمشر د ازل د تحقیقاتو اصلي لامل د جولای په 15مه نیټه د ډونالد ټرمپ او د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ ټلیفوني مکالمه وه. ولسمشر ټرمپ د اعتراض کوي د 2016 کال د جمهور ریاست د ټاکنو پر دیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه پر زوی هانټر بایدن د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د پوهنې وزارت نن د تعلیمي نصاب د نوي کولو او په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره مشورتي غونډه کړې ده. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ د خوانځیو د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اصلاحاتو دراوستلو څلور ورځې مشورتي غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د گاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان د خوانځیو د زده کوونکو د سواد کچه خورا ټیټه ده. د ښاغلي دانش پر وینا په افغانستان کې د ثانوي دورې د فارغانو د پوهې او سواد کچه د گاونډیو هیوادونو د ابتدایي دورې له فارغانو سره برابر او حتی له هغې ټیټه ده. ښاغلي دانش د پوهنې د کیفیت په لوړولو کې د تعلیمي نصاب رول ډیر مهم وباله او ویل
با توجه به یی چالش ها بالا رفتن کیفیت آموزش
د غوستونز ته په پام لرنه د پوهنې د کیفیت لوړول له شک پرته زیاتو عوامل پورې تړاو لري چې زموږ د پوهنې وزارت مسؤلینو د عوامل حتما تجزیه تحلیل او ارزول دي او ورته د حل لارې هم موندل دي. خو باید ووایم چې د پوهنې د کیفیت په برخه کې یو ډیر مهم او ګټور عامل د تعلیمي نصاب مهمه مسله ده.
مسئله مهم نصابی تعلیمی است.
د جمهور ریاست دویم رسیال ټینګار وکړ چې د افغانستان د نوي تعلیمي نصاب په جوړولو کې باید د اساسي قانون احکام په پام کې ونیول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې غونډه کې به ډیر تمرکز د ټولګیو د مزامینو پر راکمولو، په پرمختللو درسي میتودونو د کتابونو پر سمبالولو او له انشایي او املایي لحاظه د اصلاحاتو پر راوستلو وشي. همداشان د وزارت په پام کې لري چې په نوي نصاب کې د ژبو او ټکنالوژۍ تدریسول او د لیسې په دوره کې د زده کوونکو د عالی زده کړو رشته بندي هم شامل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي په اوسنی تعلیمي نصاب کې نیمګړتیاوې تایید کړي او ویل چې په دې برخه کې د پوهنې وزارت یو لړ اصلاحات راوستي او د دغو اصلاحاتو په نهایي کولو کې به د دغې غونډې د ګډونوالو له مشورو څخه استفاده وشي. هغه وویل چې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو راوستل د پوهنې وزارت له لومړیتوبونو څخه دی او ویل
وخت نصاب تعلیمي برای همه
کله چې تعلیمي نصاب د افغانستان د ټولو خلکو لپاره لپاره دی، د افغانستان د ټولو ماشومانو لپاره دی. موږ اړینه وګڼله چې دا نصاب د پوهنې وزارت په بنسټ کې نهایي نه شي. تیرو تجربو هم ښودلی چې په پوهنې وزارت کې د تعلیمي نصاب د انکشاف محدودول ښه تجربه نه ده. په همدې دلیل موږ وغوښتل هغو پوښتنو ته چې موږ ځواب نه دی موندلی یا مو نه دي غوښتلي چې تعریف شوي او ټاکل شوي تعریفونه وړاندې کړو، نو د تعلیمي نصاب چوکاټ مو د افغانستان د خلکو په مخ کې کیښود ترڅو ستاسو له تجربو هم استفاده وکړو.
شما استفاده وکړئ.
د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په دې غونډه کې شاوخوا 300 تنه د ښوونځیو ښوونکي، د ښوونې او روزنې متخصصین، د پوهنتونونو استادان، د زده کوونکو کورنۍ او د علماو شورا او د بشري حقونو کمیسون استازي ګډون لري. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اصلاحاتو دراوستلو دا مشورتي غونډه په داسې حال کې رابلل ده چې د ښوونځیو زده کوونکي د مضامینو د شمیر له زیاتوالي او له زوړ تدریسي میتودونو څخه شکایت کوي. دغه راز د دوی پر وینا اوسني کتابونه په سخت ژبه لیکل شوي او زده کوونکي ترې په اسانه سنشي زده کولای. د پوهنې وزارت تمه لري چې نوی تعلیمي نصاب تر 1400 لمریز کاله پورې بشپړ او په ښوونځیو کې تدریس کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د نورستان د ولایت اوسیدونکو وایي چې په پاکستانی مدرسو کې د دوی د ځوانانو زده کړې د دې سبب شوی چې د افغانستان په حق لای ذهنیت خراب شي. دوی وایي حکومت باید په نورستان کې د دینی مدرسو وده ته پام وکړي. زبیح الله غازی رپورټ راکړي.
نورستانیان وایي تیرواتل لسکلونو کې په حکومتي کچه دینی مدرسو ته پام نه دی شوی. اکثر ځوانانی د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته ځي چې د افغانستان په وړاندې د ذهنیت د بدلېدو هڅې کیږي. دوی وایي که په خپل ولایت کې دینی مدرسې ډېرې او ودانۍ آبادې شي، نو دغه ستونزه هواریدلی شي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله:
دارالعلومونو تعمیر نشته، نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځینې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي، هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دوی وایي د پاکستان په دینی مدرسو کې د ځوانانو زده کړې د دې لامل کیږي چې آن د خپل حکومت او خلکو په ضد وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم شل دېرش هلکان پاکستان کې دي.
نور هیوادونو کې چې مونږ زده کړې
نورستان چارواکی منی چې د دینی مدرسو ودې ته ډیر پام نه دی کړی. د پوهنې رئیس محمد امین حماد وایي هڅه کوي چې دینی مدرسو ته د ودانیو جوړولو او نور ستونزو د هواري لپاره اقدامات وکړي.
نولس مدارس رسمی لرو، یو درلوم مرکزی لرو او دری در فازه لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاثیر د مدارس ډیر زیات دی. د ټول مدارسو کې 2252 شاګرد طالب العلمان لرو. هغه کې تقریبا 2000 جنکیان دي او نور باقي متبقی شوي هلکان دي. امیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري. دغه موضوع دی مشکل زیات لرو که وزارت یې ښه زیات کړي.
هغه وایي په دې لوګي امکاناتو هم پاکستانی مدرسو ته د ځوانانو د تګ مخنی ولیده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي ډیر زر به د دینی مدرسو لپاره د ودانیو په جوړولو او نور ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
مهم خبرونه لنډیز اورید. پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI رئیس جنرال فیض حمید نن کابل ته تللی او د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب سره کتلی دي. په خوست کې 15 پولیس د ماین په چاودنه کې وژل شوي. حکمتیار وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو 44 په سلو کې رایې جالي دي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال کې په طبي غازو د برېښنا د تولید فابریکه فعاله شوه. د متحده ایالاتو د پاوس لوړ رتبه جنرال مارک میلی وایي امریکایي قواوې به 2 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. د برتانی د پاوځ یو پخوانی سایمن صاحب چې په سوریه کې د سپینو خولۍ یو خیریه ټولنه جوړه کړې وه، نن سهار وختي مړی د ترکیې د استنبول په ښار کې پیدا شو. د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرو 4 ورځو راهیسې شدیده واوره شوې ده. امریکا د استازو مجلس د استخباراتو جرګه کې سر له دې ونۍ په علني غونډو کې د ولسمشر د ازل کولو تحقیقات پر مخ بیایي. نن په امریکا کې د پخوانی پوځیانو ورځ منځل کیږي او د حکومت ډېر ادارې رخصت دي. امریکایي عسکر د یکشنبې په ورځ د سوریې په ختیځ کې د غزمې په حال کې لیدل شوي دي. د ترکیې نه د داعش د نیول شوو وسلوالو ایستل نن پیل شول. د ترکیې د یو چارواکي ویلي دي چې نن یې د امریکا یو اوسیدونکی چې په سوریه کې د داعش لپاره جګړه کړې وه له هواده وويست.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې زمونږ خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.